سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام کوي د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په لندو څخه 915 متره او د مخام لښ په ګو د سهار تر شپګو په منځني څخه په 2.9 تاسو د ازادي رادیو خبرونه ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې اله ګوندي هیوادونه په جبري ډول د بی اسنادو افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800 زره افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوي دي د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پروندوشنبه ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي په روسیو کې اله ګوندي هیوادونه په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیران هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 8,880 بی اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلی دي د پاکستان یو څرنیز بنسټ وایي په تېر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په وساري ډول په 30% زیات وی او د حمله په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیات شوی و د کشمیري خپلواک سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پرون دوشنبه د کشمیرو لخبرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یکشنبه وروسته ورځو د 1545 حملو لکبله 918 کسان وژل شوي او 1350 کسان ټپین شوي دي هلدا چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 509 کسان وژل شوي او 816 کسان ټپین شوي وو دا په تیرو څو باندې 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی روسي هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ وکړه په پاکستان کې خونړی حمله زیات شوي دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینای د افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلومه وسلوالو د خبر پښتونخوا په مریلي کې شپږتنه سلمانیان یا نیان په ډز وژل دي د سیمه په خوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړی د ولیدی چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړې وای دغه نیانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کاوه او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو شمیر لکتر لګا ته څلوي خصانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خوده په شرط د فرانسې خبري ژانس تندن سشنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته څلوي خوتال ور شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړزوه په زورګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوي دي د جاپان چارواکو نن سشنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله له خپل کورونو باندې وی روز له هغه چې پرونه د رختر په کچا و شاریه شپږ درجې زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته سیر مسیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دراوتلو خبرداري هم ورکړل شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې تمه د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغې پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي اوس به په دې پلاوی کې نور څوک وي وړاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده دا چې خان قرباغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلدی استه او هم دارنګه دا چې ولی وسی قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه ته وړاندې لسیمه جزئیات لرو هم دارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د خانو د روزنې یو فارم جوړ شوی
دا څلور کاله کې دلته اوسم دا غزه د کربلا غزه د وخانې خوري دلته ډیر چاغي
د چې نور د وخانو لپاره څنګه ټکی یو د یو پیو فارم کې څنګه وخان ساتل کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیات هم خبر کړو نور مطالب هم شته وخت پات شو ستاسو پیغامونه هم راخلو بلتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو تمده د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمن سړی کو د سمون په مخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې با په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او د حرکت طالبان پاکستان ترمن د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي جزئیات مې زه هم لاورو
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوي کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرخه د اسغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لا له وړاندې جوړه شوې وي خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خو رسپانې نه دي لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیرې اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخون سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا کڅم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کېږي
نو هم به دا شوی چې یو طرف ته طالبانو سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای دا به په توازن هم سره برابر شي وای نو په پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ دا په سوال وکړو په داسې معلومات دې
په رسنی څخه چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیج په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان له امله دی پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د اکشن په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځالې لري
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي د قبر بد وضعیت هغه د خپل کور د په یو کونج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرباغي زیارت له سره ورغول شي تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان کره باغای د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان کره باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګنده کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان کره باغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر دکان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دستمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دستمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه، دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتوسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان کره باغي کورنۍ اوس دلته نسته، خو د هغه کلیوال ډېری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډېری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي، خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بله ورځ هم راغلي وو، دغه اجارو کو، پاکې کو، صفایې کو، دغه وکړو بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي، وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې دې راځي، دلیې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قره باغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتي سندرغاړي خان قره باغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی، او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي. بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوي دي وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه، خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارده شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي. ورزو خوست او د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټران غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي. دوی یاد څرګندونې د احمد شاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکترانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوي ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. ل لوړ پړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت پر راس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې موږ ته د عملي کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغوی غواړي چې د دوی مالي اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمینه هم برابر شي. یو بل تن فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پارتلون کې کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې مونږ ته د کاري زده کړو زمینه مسیده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دی. داغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته داغه زمینه مسیده کی ترڅو مونږ عملی زده کړې هم او بریالیتوب ترلاسه کړو.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمښت ستونزې یادوي او وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانېږو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بېلابېلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد د وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالی نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یکشنبې راهیسې د شاهد په نوم یو سل او اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د دې په وینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دونوي نور کسان ټپیان سوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو چاودنو پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچا وسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی خو تر دې څو ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نښه کړ. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او شل نور ژوبل سوي دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوی الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لږ تر لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا استوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیرې نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بې عزلۍ واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړې ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشی شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهرري چې یو شاعر انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوري چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در طول 2 سال گذشته همیشه
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل زپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زندانی شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپله خوښه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشر شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریاني یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره،
هغه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریا پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan. Pakistan ki har sukh baad Afghanistan de waziyat para fikr ki
Pakistan ki bashari bohran bala de andikhne wala masla da aw de mulgaro mulaton la khwa de khazo para shwe sarve ki bal shwe chi de lakhlo bashari aqun us khadim mahrumiyat la amala sakht andikhmen
was the denial of their human rights.
اوس مال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو ځله ادا کړي چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دی له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په دې د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي این. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو، هغه دغې ولاړه شي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزوری دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ستاسو څخه هم، د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډېر خاندي او ډېرو سره په عذاب یو، او د حکومت د ټولو کارکوونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله در لدی چې او بل دا ده چې د مو خواته تنبیه ډېرې کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډېر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دوی څخه دا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مې نیمه کې در څه 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په داس سال کې چې لا ګاونډیو هیوادونه په جبري ډول د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 8000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي. د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پرون د شنبې له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال سره سم چلند وکړي. د پاکستاني سوډنیز بنسټ وایي په 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حملې په بېساري ډول په 80% زیاتې وي، او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1% او د ټپي کېدو اندازه 28% زیاته وه. دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د پاکستان د شخړو امنیتي څېړنو مرکز پرون د شنبه د دغه شمېرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یک شنبه وروستۍ ورځ وه، شپږ سوه 15 حملو له کبله 900 کسانو ژوند بایللی دی او 1350 کسان نور ټپیان شوي دي، چې دا د تېر کال پرتله ډېر شمېر و. نن سهار وختي نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په میرلی کې شپږ نایان یا سلمانیان په ډزو وژلي دي. دا سیمه پخوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده. د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې چای له مسؤلیت نه دی منلې تایید کړې ده. دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکان ورکړی او وایي چې دغه نایانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کاوه. او په جاپان کې د وروستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمېر 8000 ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم له خوده پشر د فرانسې خبري ژانس نن سهشنبې ویلي په دغه ساحه کې د مړینو شمېر 8000 ته لوړ شوی دی. دغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیسي ولړزو په زرګونه ودانۍ موټرې او کښتۍ زیانمن شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدود شوه او پر خبريالانو فشار زیات شوی دی. د افغان خبريالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبريالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې د خبريالانو مرګ ژوبل، نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغو اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده، او وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې میشت بنسټونه چې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبریالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبریالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیلې څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د پژواک خبري اژانس خبريال عبدالرقیب ساحل، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني، او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیک مرغه درې واړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. راځي ساحل سے بحث بر تاسو نه پیل کو. تاسو عملا په افغانستان کې خبريالي کوي، له خبريالي سره مسروکار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسروکار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبريال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، ښاغلی بارکزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي چې په خیر وي. 2023 کال زه به هغه له نیکه مرغه په دې پیل وکم چې د 2020م د اگست له پیښې راوروسته بیا د 2020م کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل له دې 2020 سره که پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنا چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه وروسته د دوم کال ته دوی حکومت کې وغځېد. نو لږ تر لږه د خبریالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا، دا هغه څه دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبریالانو دي، ستونزې دي د بیان ازادۍ په وړاندې، د اطلاعاتو ته لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسي چې ورته وایي، د هغوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې امر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي ووسی. په ټوله کې که داسې ووایو چې 2023م کال د افغانستان ژورنالیستانو لپاره نسبتا د 2020م او 2021م د نیمایي ښه وو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ته لاسرسي په مسله کې هغه کومې ستونزې چې یادېږي وروسته به باس کې خبرې وکړو، هغه په خپل ځای پاتې. ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي، هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا له رسنیو دغسې توقع لري چې هغه خپری کړي. ولې ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبریالان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کړي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنیو ته مهم وي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضریږي، حکومت نه حاضریږي. او له دې سره په خوا کې بعضې وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسي ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي څو په اختلاف کې واقع نه شي او یو ډول مقابله جوړه نه شي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پیښې هم شوې، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو، ځینو خبریالانو سره چې کوم خبرې ما کړې دي، ځینې مسایل وو چې بیا به بحث وکړو.
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی صاحب ستاسو د پایل خبري هم او رود 2023م کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره دا څه ډول یو کال پلان وکړي کرا ته تشریح کړئ.
سلامونه او نیکه هیله لودین صاحب، تاسو د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ډېر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کېږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پیدي او نور هوادو ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډېر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایي هیوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکړي، نو دغه خبريالان په دغه دواړو هیوادو کې ډېر په بد حالت کې دوی ژوند کوي. دوی ته د کار نشتوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دواړو حکومتونو لخوا د دوی د پالیسي د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دواړو هیوادونو خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوي دي ورسره. شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس لخوا به دوی نیول کېږي او بیرته افغانستان ته بشړل کېږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو دپاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادونه هغه امن هیوادو ته لاړ سي. دوی ته د کاري زمینه نشته، دوی د ویزې مسلې شته، او همدغسې د دواړو حکومتونو لخوا ورځ تر بله د افغانانو لیږدول بیرته افغانستان ته دغه ستونزې دي خبریالانو سره.
بله وجداني صاحب، کله زره په کور دننه کې د خبریالانو پر وضعیت تم شو، تاسو دغه ورځني مسایل څاري، له خبریالانو سره تماس لري؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022م او 2021م کال شپږم میاشت ته ښه شوی، تاسو هم د وضعیت د ښه کېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
زه د ساحل صاحب د تفصیل
ښه فکر کوم له وجداني صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوله. تخنیکي همکار به مو هڅه وکړي چې بیرته وجداني صاحب سره اړیکه ونیسي. بارکزای صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې دننه فعالیت کوئ او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او کار کوي، تاسو وضعیت څنګه ارزوئ؟ تیر کال څه رقم کال و ښاغلی بارکزای؟ ډېره مننه
زم په خپل وار درنو مېلمنو ته، تخنیکی همکارانو ته او خپله مسلکانو ته سلامونه وایم. دقیقا یعنی د تیر کال په پرتله کې ډېره تغییرات راغلي دي. کمیسیون د سرغلونې او شکایت فعاله سو، حتی مسلکي کسان اوسم هغه کسان چې د ټولنې مسؤول دی تر تلویزیونه پورې کمیسیون ته راغلل، اوس هم تلاش جریان لري چې باید د رسانه عالی شورا فعال کړو. په هر صورت رالو دې خبرې ته چې زما په هان چې موږ معلومات لرو په دو دېرش ولایت کې نمایندګي د ژورنالیستانو شته او د ورځې راپورونه راځي، فکر کوم زما په هان ورځ په ورځ ښه کېږي. خو یوازنۍ ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچې د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسیونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله هر چېرته ژوند وکړي. خو په هر صورت د دوی کار دي، مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم پکې وي. زما په اند ستونزه د خبریالان به حل رالو. بیان ازادي ته هلته بهتره معلومه ده چې هر بل ځان ته یو قانون لري، فرهنګ لري. نو د بیان ازادي خبره بالکل واضح دی. په تېر اوولس کاله موږ ډېر شیان دي ولیدل، چاته توهین، اتکرمات، یعنی ډېر مشکلات وو. مګر سرخط ته سرخط بالکل معلومدار خبره ده په یو ملک کې. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانه فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي
بل بارکزای صاحب، د طالبانو لخوا د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بسرحد خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته موږ د پدنن کې اوس چې وایي ډېر دقیق وایو. نه تاسو به تر معلومه ده چې خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید بې طرف باید پاتې شي، نه چې مثال د یو چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبریالانو مرکز یو ریپورت خپور کړی دی یا د بېپوله خبریالان، زه فکر کوم چې په ژورنالیزم کې دقت ډېره مهمه دي. او موږ په دننه ژوند کوو. څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي که ژانر د ژورنالیزم جوړوي ډېره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورټ جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی. زما په هان باید دا کار سره نه ولی چې اصول د ژورنالیزم
بارکزای صاحب عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کېږي. دا اوس هم درې خبریالان لږ تر لږه د طالبانو په توقیف کې دي. مثلا د اکثرو رسنیو نشرات بند شوي. مثلا همدغه زموږ د راډیو نشرات هم د طالبانو له خوا نه په ولایتونو کې بند شوي دي.
یو خبره خو دا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک وي. ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کومه لاره کلار شي، که ملي ګټې په خبره وي، که د بشریت خبره وي، بالکل قوانین د دنیا په ساته کنسولنو فیصله کوي. رالو دې خبر ته چې کدی ازادي راډیو دی خامخا باید د اوسنی نظام سره باید کښېني خبرې به وکړي. زه فکر کوم چې په دې اړه مشکل نشته. خو یو څه دا پرونه دي چې د دننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دې خبر ته چې یو څه د رسانې چې بند شوی دی، یعنی په دې د طالبان نه وروسته، دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزه دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، یونسکو سره شریک دي چې تاسو که غواړئ رښتیا دی ورته سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مې ده کې راځي چې لکه مالمین غوندې په کونسونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسانی همکاران ته مثلا خبریالان او کارمندان رسانی ته مرسته کوي د بخوانم اعلانونه دي که یونسکو دی که هر څوک دی دا به د مرسته وکړي چې هغوی یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان بارکزای صاحب
اجازه راکړئ.
مهرباني.
کمیسیون د سرغړونه او شکایت غړي ما ټول خبري موږ ته معلوم دي او په ډېر دقیق بې طرفانه موږ عمل کوو.
و مننه بارکزای صاحب ته تاسو راګرد سلامات او سهیل صاحب تاسو نظر او بارکزای صاحب سره څومره موافق یی؟ بارکزای صاحب وایي چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالانو او رسنیو ښه دی، فقط کوم رسنۍ چې تړل شوی دی یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی، وایي چې د طالبانو پالیسیو او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارکزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم، ځکه خواله څه معنی لري؟ آیا خواله همدا معنی لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي؟ آیا یو خبریالي سی یو بی‌طرفه او یو ملي رسالت دی یو هیواد لپاره همدا په دې معنی ده چې څه چې دوی په ټویټرونو او په ایکسپانو کې خبري همدا مو ریپورت کو کنه موږ د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري دا او ستونزې باید حکومت ته کېږدو، حکومت باید خبرګون وښيي. د ځینو ناقصو راپورونو د یادونه وکړه، ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې؟ هغه وخت چې منابع یا مسؤلین ځوابونه وایي. موږ دا مسله دلته ځینو مسؤلینو سره مطرح کړې هم ده. ما اشاره وکړه چې د 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لږ تر لږه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري د ټولنې په پایښت او په ثبات کې. زه راځم د فشار خبره ته چې دای وای فشار نشته. صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي، فشار نشته، ولی د رسنۍ او مسؤلینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی و بوله، دا لاسلیک ته اخیستل شوی چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته باید اعتنا کوي او نورمونه داري چې لږ تر لږه په دوی په ضد باندې څه نخبري.
بله او سهیل صاحب بخښي، دغه داسې راپور نه دي چې دغه د نجونو د ښوونځیو د ښځو د کار موضوعات او د ښځو د حقونو موضوعات چې تر ډیره دغه نړیوالې ادارې هم اندېښنه پخې دي دغه مسلو په راپور کې یا هم د مظاهرو په راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ ته ویل شوی چې باید کتاب په دې اړه باندې راپورونه ورکوي. البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي، یعنی د طالبان له خوا سانسور پیوزه شوی دی. دغه راپور نه وندخني څومره پر ځای دی؟ تاسو تاییدوي دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د سحکاري چې دا سره کړی دی، لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه. زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم، حالت ستانګزی صاحب خبرې وکړي چې دنجونو پاړه تون خبرګون درلود، رسنۍ دا ټول ریپورت کړی د زمون په ګوند په ګډون باندې، ولی هغه څوک چې دا غونډه پلان کړی واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارۍ او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی، تاسو ریپورت بل څه دی. ما ته جالبه دا ده چې رسنۍ هغه مسایل چې ارزښت ولري چې کوم څه د وطن په درد باندې تمامې ډله شي هماغه ریپورت کوي، هماغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي. مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي، ولی په دې برخه کې هغه دا دی چې توقع هله نور کلونو ته داده سي لږ تر لږه دا ذهنیت خسي باسونه ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو دراکمول لپاره مهم رول لرو، د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې، د حکومتي مشکلاتو او د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده. ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا ویلی شو چې دلته د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده. خوالی دا دی چې دوی راځي علني د خپلو کارکردګیو کړنو په ریپورت ورکوي، ولی کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي. دا مسله مهمه ده چې په کار د پدې تمرکز وسي. د دې دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته ویلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي، حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوي. په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري، نوې په استلال مقابله راوتی دي، دا بهیر دا علم کار دا بلکس وخت ضرورت لري. زه له دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو، ولی په ځینو برخو کې چې مصلحت کېږي باید مصلحت وسی، او لږ تر لږه هغه ډار سي پرسنیو کې حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سي، او د رسنیو مسؤلین نه او خبريالان باید دا مسؤلیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنیو مسؤلین خبريالان حتی حکومت خلق باید یو بل سره کینی خبره واوري، کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي کوم برخه کې نشي کېدای. کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو به هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي.
او سائل صاحب ډیر مننه. کور ودان میلمنو تر دې ځایه بحث کې دا مسایل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا ښه شوې ده. ښاغلی بارکزی ویل چې د سرغړونو د څېړنو کمیسیون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدونکې ده. اما ښاغلی سایل چې خپل عملا خبریال دی افغانستان کې کار کوي، یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشارونه شته. په رسنیو باندې د خبری کنفرانسونو پر مهال خبریالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنې ونه کوي، او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړله. ښاغلی وجدانی، ستاسو په نظر څه کول په کار دي تر څو دغه نوی 2024 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ ښه مزل وکړي، او د کال په پای کې مثلا د دغه ستونزو شاهدان ونه اوسو؟ راځي د بحث لږ دره په حلارو باندې راتم کو، بیا هم داسې پای ته رسو.
ډیره مننه که اجازه راکړئ، صرف په یو دوه دقیقې زه غواړم یو تبصره ولرم. تاسو ګورئ طالبان هغه وخت کله چې دوی په رسنیو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، دوی ویل چې کوم رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې و دوی ویل په تعدیل سره لکه قانون ته اطلاعات تر راسته کوم قانون چې و دوی ویل لکه په تعدیل چې بیرته به دا قانون به اجرایی شي، خو متاسفانه تر اوسه پورې دا قانون اجرایی نه دی سوی. صرف د طالبان لخوا سوال از دستورالعملونه صادر سوی دی، فقط دستورالعملونه پر اساس رسنی کنټرول کیږي. لکه څنګه چې بارکزی صاحب وایي که چیرې څوک د طالبان پر خلاف خبری وکړي دا په دې معنا دی کوم طرف ته، نو د پرسنی خدا قانون نه ده. کله چې ته د چارواکو نه انتقاد کوې یا د یو مسؤول نه انتقاد کوې نو ته ورته وایي چې ته طرف یې. نه بلې خوانه که څنګه موږ تاسو وګورئ، تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، بین المللي رسنیو باندې لکه څنګه ازادي راډیو همدغسې نورو رسنیو باندې په افغانستان کې بندیز ده. ولې چې بخ کې داسې کسان دعوت کېږي چې هغوی کولی شي ډېر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي، خو دغه زمینه یا داخلي رسنیو ته مساعد نه ده. زه خپله شاهد یم، کله چې زه د داخلي رسنیو سره بحث کوم هغوی ما ته وایي چې په خپله خبرو کې احتیاط کوه. نو زه چې ورنه پوښتنه وکړم ولې دوی راته وایي چې موږ ته اجازت نشته چې دغه خبرې بیا موږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشر کړو، نو دا هغه موضوع دی چې خیری رسنۍ د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادو له لارې دوی کنټرول کیږي. د حل لاره ما پانده ده چې دغه قوانین چې تر اوسه پورې پخوا په نظام کې و که چیرې دوی تعدیل هم پکې راولي، نو بیان ازادي ته پخار دی احترام وکي، خبريالانو ته هغه حقوق چې کوم ورته نیولې چې هغه ته احترام وکي. خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي، یا رسنۍ د طالبانو د خوخي پر اساس به خپل خبرونه سانسور کړي، هغه نور څه بیان نشي کړي. که چیرې دا قوانین پلي شي په افغانستان کې، زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي. که چیرې دغه قوانین نور هم سخت شي په افغانستان کې، تاسو وګورئ نیمه رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوي دي، نیمه نه زیات خبرنګاران خبریالان افغانستان خوشې کړي دي، لاړ دي نورو هیوادو ته. که چیرې دغه دوام ومومي، زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاسته راوړنې چې و ته په ډېر شلو کالو کې زه وایم دغه لاسته راوړنې به د لاسه لاړ شي، او د رسنۍ په برخه کې څنګه افغانستان په هغه هیوادو کې اوس ځای لري په دا 2023 کال کې ستول نه تین مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دایره غلې دي، نو دا رسنۍ زه فکر کوم په مختګ نه بوتي ونی شي څو پورې دا قوانین پلي نه شي په افغانستان کې.
او کور ودان ښاغلی بارکزی، راځي په سر کې دغه د ښاغلی وجدانی او د سایل سره په خبرو لاندې تبصره وکړي چې دوی د زونې ستونزو یادونه وکړه، عملنه د زینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کنفرانسونو کې خبریالانو ته ورزی ورته وایي چې ټاپیک دغه ده، تاسو کوشش کوي چې راپور نن پر همدې موضوع متمرکز کړي چې تقریبا د سانسور یو هڅه بلل کیږي. په دې لاندې تبصره وکړي او بیا وایي چې آیا 2024 کال کې چې اوس موږ تاسو په پیل کې یو، د وضعیت د ښه کېدو هیله شته، ځکه د کمیسیون د سرغړونې کمیسیون جوړ شوی دی. د رسنیو عالي شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده.
ډېره مننه. ډېر لنډ به تبصره به وکړو. تاسو ته سره معلوم دی، معلومه ده چې هر ملک یعنی ځانته فرهنګ لري، امریکا دی که نور ملکونه دي، او رسانه چې جوړېږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي. موږ اولس کاله شاید و هر شی ته، خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي، یعنی د خلکو خبره ده، یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي. یو خدا ځواب دی. بل خبره ده دی چې زه ترې فاده موافق یم. موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون فعاله کړو. نو په دې اساس دا دغه خبریالان چې خارج ته تللي دي یا به رسانۍ بندېږي عامل بالکل واضح دي. ولې رښتیا خبرې ونه کړو؟ که رسانۍ رښتیا لکه اولس کاله مخکې سپورت شي د ډونران د خوانه د دنګ هدف، او رښتیا چې د بشري حقونو هم دعوه کوي کومکونه بېرته پیل شي، زما په اند فکر کوم چې اصلي ستونزه اقتصاد دی که خبریال دی که رسانۍ بندي.
خو بارکزای صاحب د طالبانو تګلارو هم مخ د رسنیو ډب کړی، ځکه مخکې میلمنو ویل چې هغه میلمانه چې رابلل کېږي هغوی ته ویل کېږي چې تاسو انتقاد مه کوئ په حکومت باندې.
راځئ چې د اصولو او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شه، ته څه وایو بته بت وایو. دته خو نه کېږي چې یو طرفه یو حرکت زه تر یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم تر یو هدف پورې، مګر عامل باید فایده کړو. کله چې عامل پیدا شو او سمزم به حل شي. مثال د مکتبونو خبره ده. د مکتبونو خبره خبري اثري روان دي. نو سبا به ان شاء الله خبري اثري د معلوماتي او د افغانستان ډیالوګ به شروع شي. د حل لار به پیدا شي. خبري اثري کولی شي چې یو لار به پیدا کړي، د حل لار پیدا شي. زما په هر فکر کوم چې د مکتبونو ان شاء الله اخر لار به پیدا شي.
بله بارک زاسه بلنده تبصره که په پای کې وکړي چې هغه د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوې کال کې، ځکه د پرونی بحث لک پاتې دی.
ګوره زما په هان څنګه چې تغیرات غلي دي، یعنی د اول ورځ نه چې لارینو نه وو بیا موږ منډه وکړو چې ناصل کانفرنس ونیول قانون د رسانی چې اته مخکې قانون نه وو تر هغه پورې اعلان شو. مجایس اعلان وکړي چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت به وکړي. دا مالم شو کمیسیونونه جو تیر کال یو کمیسیون جوړ شو، سش کال ډیر یو قوي کمیسیون جوړ شو، د اکثریت ژورنالیستان دي مسلکی کسان دي. زما په اند په 2023 کال کې ان شاء الله چې ورځ ورځ تغیرات براسي امید لرو او کوشش به وکړو. یو خبره، یو پیشنهاد، یو وړاندیز خبریالان ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت وکړو. د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو. هر ملک ځانته ملي ګټې لري.
و کور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاشي بوتن کې شوی فقط سایل صاحب تاسو د پای خبري هم او آیا هلیشته چې وضعیت ښه شي داسې سرکونه تاسو ګوري مهرباني په لاندو کې د خپل نظرات وای.
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لره مشخص وړاندیز مې داده چې لطفا طالبان باید اطلاعات او لاسرسي کمیسیون ورسره قانون ژر نهایی کی رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې د حکومتونو تر چاتر لاندې د دوی حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای. دا درک دی ولري دغه راز کچیر تر رسنۍ او ته اطلاعات او لاسرسي حق ورکړل شي د مسالو باندې کار وکړای شي. دا څو ګټي لري. ګټه دا ده چې دلته باغه بیان ازدي په رښتینه معنی تمثيل شي نړیوال ټولنه باندې درکې چې وو په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داشمنتیا لري او د په عمل کې ثابت کړي. نو په دې سره باندې خبريالانو ژوند هم کیږي لکه تر لګه برا راولاړ سوي کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري. دا به محل شو ولست به ګټه دي د ورسيږي ځکه هیڅ کلم رسنۍ د جبهان نشي نیولای چې هغه غواکې حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنیزه مسلکي ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبري وشي او دا حکومت دی. حکومتونه معمولا ولست مسؤلیت یو مسؤلیت د رسنیو په واسطه
لیدلای شي. ډیر ډیر مننه سلامات او سي اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د پژواک خبري اجانس له خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر حفیظ الله بارکزي صاحب نه ډیر ډیر مننه.
ہر سہارا پسلی بزڑکی میں.